د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 40 سانتي متر پورې د واورې او په ځینو کې له 100 تر 25 ملي متر پورې د باران اټکل شوې ده. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې پر ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو له ستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 1,28 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوې ډیلي کې د طالبانو د امن روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندې په 15مه د هند په بلنه د غیوا تتللې دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوشتمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروی کې د افغانستان سفارت چې سش کال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروی، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړه. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې جمهوري نظام نسکور شو، په اصلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالنډ، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوې ده چې نن د اوکراین یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه په اوکراین کې د روسیې یرغل پای ته رسېدلی شي. د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پای ته رسېدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپلې خاورې له ځینو سیمو تیر شي. بل ورته رویټرز اژانس میامی ته د روسیې د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملین ویان د متر پسکوف د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ماسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ټرمپ د سولې د طرحې په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسېدلی دي. د چهارشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسیږي، روسیې ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. که درمو نو خوږه وګلې زد کوونکو زبرېشنا غم خار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرق واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول که درمو نو حضرت راتیر زد کوونکو برت روغ جوړ او صحتمند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وي درونه وګلې زد کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلام لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول که درمو نو خوږه زد کوونکو د لوستر پای پر سره ماتیو کې یو څه ذکرې که درمو نو خوږه روز د کون کول که څنګه چې مور او تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې مور او تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من یم درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب، کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. په ژغله لیست زده کوونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوې او همدارنګه طبیعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25مې صفحې څخه پیل بهتر 28مې صفحې پورې. خو ژغله لیست زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوې، دویم طبیعي جغرافیا، دریم لوړې سطحې، څلورم دشتې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله په ژغله لیست د کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوې دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدر مونږ زده کوونکو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو چې ژو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري، د دې قطبي او سویلي، یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري، چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کښې په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو که چیرې موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ او تاسو کولای شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوښه او ګلالۍ زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کښېسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې، چې دغه کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هېواد افغانستان موقعیت لري. زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره دی عبارت د زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی چې په خپل 6,250,000 کیلومتره مربع ته رسیږي. او همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان څلورو خواوو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هېواد افغانستان لاره نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هېواد ته متوجه اوسېږي، د استرالیا هېواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. نو زموږ ګران هېواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لاره نه لري. چار چاپېره یې نور هېوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی په خپله د ده دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 400 کیلومتره واټن ته رسیږي، یعنی دی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نږدې دی هغه 400 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هېواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هېوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هېواد په سویل ختیځ کې ختیځې پولې یې هم هغه سرحدونه چې دی هغه په خپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمېرل کیږي. دغه سرحد چې دی دا په خپله د یو تحمیلي کرښې چې د ډیورین کرښې په نامه سره یادیږي، د دې په واسطه سره رامنځته شوې چې دغه کرښې اوس هم زموږ په ګران هېواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان خلک هغه د ډیورین کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپله د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلالۍ زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته یې، شمال ختیځ لوري ته یې په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولای شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه هغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپید کو غر لړۍ ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېر کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېر کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لري د وډي سره جوړ کړي دي، او دغه غرونه زمرد هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سموکی موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالی د غسیمې چې کوم ډیر زیات لوړې دي، نو دی کې ژمی ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ ته دوه سیمه ته متوجي وسېجو په تو دوه سیمه کې اکثره واوري موجود و نه وي، خو هغه سیمه چې یخې وي سړې وي هغه سیمه چې غرونو لړۍ پکې کیږي په هغه سیمو کې اورښتونه ډیر زیات د واوري په پانه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخه په واسطه سره دغه واوري بیرته ویل کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکه په خړوبول کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو کډرمون زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې یو په خپل یو پر درې برخه ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې و. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې ستا وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارز مکی چې غرونو په مینس کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه وو، سیجو سیمو ته متوجه وو، سیجو هغه هواری ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چیرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه وو، سیجو ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواری وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاورې کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. تر نو خوږو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیات نه وي، پکې کې نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمه چې دي ډیر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلای، نه هم ډیر زیات یه هوا ورته ویلای سو، په دې کې اکثرا وخت ډیر زیات مروي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډیر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډیر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډیر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشو ګلریز د کونکو دا زموږ استاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هایو پیژندلې، د دې تر څنګ د افغانستان طبيعي جغرافیه مو پیژندل چې طبيعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبيعي جغرافیه لپاره وسخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړي، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سړي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنوز د کونکو ته می 15 پښتنې چمتو کړې دي، تاسو ټول کډرمن زکون کې به هم دغه 15 پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او ورسته به د هاري پښتنې لپاره مطابق جواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې تاسو د نن ورځې د لوست لومړی پښتنه د افغانستان ډیره مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی سه یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب سړي دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل د هغه نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډیر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی لري. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 4000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چوکې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدر منو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې جام داله پمان شو وخت تر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړي، قدرمن او ګلری زکون کو زه پرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرع غلاس مم د اتم ټولګي جغرافیا مزمن سلرم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګلری زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن قدرمن زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې هم ترنګ قدرمن او ګلری زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویو وچې د ژمي او نشات په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منوګل لږ ځکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال لیز د کونکو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ استاد درن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدر منو زده کونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په هکله، د همچنه د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ول. خوشحال قدر منو زده کونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمې کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدر مونږ زده کونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچا پرسته ویل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته ویل او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ویل، چې هغه له مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتی، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لویې وچې پورې، چې د اورال سیند، د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی زده کونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به شي واحدونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتریا هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې و مور او تاسو ولوستل چې وصل ویشتې، نو د وصل ویشتې څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتریا هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کونکو، د سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنان که چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دای کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کونکو، موږ او تاسو په دې هکله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشه سول، چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرو نه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، اسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکښ موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیزه اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکښ موجود دي. اخیرا نه په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جمهور څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکښ کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې پرې برخې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدر موږ زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سیندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینې پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دی، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له هم دی ټولو ش عاملو له عمل څخه اروپا لوی وچه یو له هغو وچو څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې سته. نو په هم دی دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچې د پوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. هم چې نن درنو غوللی ځکون کو د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیز اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم شری سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلی دی چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاده برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خو شاو قدر موږ زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نشاط په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنۍ اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چي دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لش اقلیتونه لکه مسلمانان او يهوديان او ځینې نژادي لش کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبه باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو تر دې دم پرې زمرا تاسو د نن ورځې لوستو کوم چې مرا تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیه، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه، او د اروپا د لوی وچې چې بیا نه شات په حق له معلومات په لوست اوس خوند لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هر پښتنې ته په مطابق ځواب ورکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبيعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچيري صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. کچيري صحیح سوات نوشته کوي، کچيري غلط دي او سلوویان زیاته په کومه اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلالي زكون کو زه پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کې جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالي زكون کې برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرستا سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کې کړه سره سکړي او سری او نیو لوستا امر کې ولري خوشحال لیست کونکوز مرستا سودنن رزیلو لوس د لومرنی پاسل کی د سیاسی جغرافیه اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافیه اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لا سره ورن، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافیه، بشري جغرافیه او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لا سره او نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هله د چت لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه دغه لوی وچه چې د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلی ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلی ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي تشریح موږ او تاسو وایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې دي لوی وچ په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپا یانو په واسطه سره افریقا لوی وچه استمرار سره نو دی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستي کې افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیس کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي و چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغه په خاني حکومت څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لوی وچې د زیات شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړل او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیې چې د څلورو برخو باندې ولاړ ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څنګه سره د دغه شمیر چې دی 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لوی وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لوی وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 2.2 برخه جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لوی وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بیلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته د کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان رڼا زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یوې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوی وچې کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او هم چنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربر کېل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست به سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ویشي هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچې کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسیږي. یعنی په دغه لویې وچې کې 200 ژبې چې لهجې یې درې سو ته رسیږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 200 ته رسیږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپل انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په امید ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبی شامل دي، دویم ساحلی یا هم سواحلی ژبی دي، دریم هم سیمه ایز ژبی دي چې شمیر یې ډیر زیات دي، او څلورم اروپایی ژبی دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبی راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبی کولی شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده، د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم زیات سی وی دي. یعنی ورس تر بلې په دې لویو بچو کې پرمختګ راځي، او دی کوشش کوي خپل افریقا لویو بچو کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لویو بچو د طبي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویو بچو کې د نیپتو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې، سناسه ساحې په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سم زده کړو او سیږي تر بل داسر درسه پرې د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړي، قدر منو وګللې ځکه کو زه برښنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح کلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست ده. هله د چې تاسو ټول کډر منه وګللې ځکهونکې براتره او غوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بون پتن وي. درنو ځکهونکو، د چې زموږ راستا سودنن ورځي لوست څلورم لوست دی. نو زموږ راستا سودنن ورځي درسي موضوعات عبارت دي: لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راستا سو لوست کول ولو، او په حق له بیا بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کډر منه وګللې ځکهونکو د پراته وجو دقت په هله یما. هله د چې د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. هرڅه د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري، یو د شمې سپینه پیل دی، بیا تر 23 سپې پرې. کدر منو ګللې ځکه کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مخ کې دا ونه وکړه. لازم مرسته سو په لوس کې بنن ورځ مرسته سو سو مهمې موضوعګانې ولولو، چې د هغه موضوعګان څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوښه ځکون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې او سیږي، او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو، چې په افغانستان کې لندبل تاوی کیږي. قدر منو ګل لري ځکهونکو، لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توې کیږي، هم نمجنې هوا توې کیږي، چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجبتاس ته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي، او د اورش اندازه او کچه مجبتاس ته سرګندوي، چې غالبا د لمدبل لرونکو سیمې په افغانستان کې په غرنیو سیمې سیمو کې په ترسترو کې یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړی سطحې دي او په لوړی سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کیږي چې لمدبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشباه کیږي او د اورش لامل یا هم سبب ګرځي چې لوړی غرنۍ سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کیږي له بلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورشتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنې کتلې واکمن کوي چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې سپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې سپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورش لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونه او ګلالګي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډېر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلې سو چې هغه په خپله 28 ملي متر پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو 14 ملي بار ده، خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په هماغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو. نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي چې په ځینې مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. ورځ د کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولی شئ چې انځور ته متوجه اوسېږي. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی چې په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دوغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حق له معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حق له ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي یا هم ساحې دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري، او څلرم چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د افغانستان د شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات اورش نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حق له معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډول اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورش، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ او تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پنځو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لمړنۍ اقلیمي سیمې د صحرایي همدشتي اقلیمي سیم په نامه سره یادیږي، دویمه هم د منسونی اقلیمي سیم په نامه سره یادیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیم په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی. چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لمړنۍ صحرایي همدشتي اقلیم په حقله معلومات بلو، دا چې د نامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دی په کومو سیمو کې چې اورښت په کومه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د 100 څخه تر 500 ملي متر پورې ده، خو ډیر په ځنډه سره د دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتي او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو دویم چې دی منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپل په دغه اقلیمی سیمې زیات شمیر اقلیمی سیمې په دې کې موجود دي، یعنی زیات شمیر صحیح دي برخې چې دی په دې کې راغلي دي. د هغو جملو څخه یو خپل سپین غر دی او د نورستان غرنی سیمې دي، د لغمان یو برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د دې ترڅنګ د پکتیا ولایت تیر بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکو جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکو هوا لري چې یو شمیر نورو سیمو ته یې ښه زمينه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړی او نوري. دغه سیمې چې دی په لندې په میاشت کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشت کې بیا هوا په دغه سیمو کې لندبل لرونکو وی، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 4 څخه 8 ملي متر پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو بل هم درې مچ دی، هغه په خپل مدیترانه‌ای اقلیم دی. دغه ډول مدیترانه‌ای اقلیم چې دی د سمور په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلې سو او موږ او تاسو یې پیژندلې سو، ځکه په دغه مدیترانه‌ای اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډیر توده اوړی لري، یعنی د دې اوړی چې دی اوچ او تود وي. همچنان د دې ترڅنګ دوه مځنګړنه چې ده هغه په خپل اورښت پکې کې زیاتره د واغ د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت لري هغه په خپل د ژمي په موسم کې وي، چې دا هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانه‌ای اقلیم له لحاظ او پیژنو. او دیم هم په اوړی کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړی په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه په 22 کې وي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیر بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي متر پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیره کیږي، چې یو غوره بیلګه ده. او موږ تاسو ویل سو چې د غزاوني چې دي د جلال آباد په یو شمیر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وروجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونی، ګنۍ، خرما ونی، سروي او مدیترانه‌ای اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانه‌ای والی لسیمو شه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې ترڅنګ قدر منځ کون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سټف د سیمو اقلیم په حق معلومات بلو، چې د سټف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانه‌ای اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوي چې د سټف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 30 څخه تر 50 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 30 څخه تر 50 پورې زیاتیږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي، او د سټپ سیمې زیاتره واښلرونکي او چټي کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د سټپ چې دی په خپل د شمالي سټپ څخه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په سټپ کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د سټپ د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي زوړي د شمال ستیپ په برخو کې شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درمنځ د کوونکو د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه لولو چې د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمیر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده چې یو شمیر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه د خود اوبو د نشټوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خبری خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات لږ تر وړل کیږي په کم اندازه سره دي او دغه ساحه چې د پخپل د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې ترڅنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړی غرنی سیمې دي چې مهم موسم له جملو څخه شمیرل کیږي او هر سیمه خپل ځانته مهم ارزښت لري. غرنی اقلیم خو موږ تاسو ویل چې عموما اقلیم په لوړ سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کم وي او په کښته سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره او په غرنی سیمه کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلې سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلې سو چې ډیری باوري په لوړ غرنی سیمه کې وي او هر سټیشن خپل ځانته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوږه کډر مونږ ځکه کو نو دا اوس موږ تاسو ته نن ورزلوس خله د چي تردید پر یو سمو تر لاسه کړی وو سې جوړ سپوسی او سې جې وسام د لوس راکړون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتني دي تاسو کورنۍ دند د چي تاسو کډر مونږ ځکه کو به په وخت سره اجرا کوي. نو سوالونه تکراروم درنه ځکه کو تاسو په خپل کتاب چو کې لزنه سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنوز د کون کوز مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منډې په یو څه پوسی او سې جې تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنه حضور کې حاضرې جام دره په مان شو وخت ولري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو